اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه ته شراغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي زملالی بشریم، د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې وروستیو کې وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ ښځې له دندو ووتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. ښځو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د ښځو وروستی لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپری وکړي. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله ده، او له فعالی صوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، تاسو کولای شئ چې موږ ته د ازادي راډیو پر دغو شمیرو باندې زنګ ووهئ. د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221240501، او د واتساپ شمیره مو ده 00420221240601. که تاسو غواړئ چې له موږ سره د سکایپ له لارې خپل پیغامونه پریږدئ، هم کولای سئ چې په سکایپ باندې په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې موږ ته خپل پیغام پریږدئ او موږ به په دې خپرونه کې تاسو ته خپور کړو. د سکایپ نوم دی ازادي ډاټ رادیو. اوریدونکو، موږ اوس هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، خو تر هغه مخکې ګورو چې که اوریدونکي وي د دوی تلیفونونه به واخلو. فکر کوم چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
الو،
بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. فکر کوم چې د دوی سره زموږ رابطه قطع سوله، نو سو کولای چې د دوی سره رابطه قائم کړو. بیرته نور اوریدونکو برا واخلو، ګورو چې څوک دی. فکر کوم چې کومه ستونزه ښکاري، موږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو او د میلمنو سره رابطه قائم سي. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سیف الرحمن د کندهار څخه خبر کوم.
سیف الرحمن صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ که تاسو کوم پیغام لري.
از ما پیغام خو دغه دی چې مسلمانان خو چې قران شریف منی باید مکمل قران شریف ومني. په قران شریف خو په پای کې بسم الله الرحمن الرحیم فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، وای تاسو چې کله نه پیدا لاس د علم د خوندان څخه پوښتنه وکړي. دغه طالبان ټول عالمان یا مفتیان دا کوم فیصله کوي چې کوم کار دي چې د شریعت لاره کوي، دا د قران څخه چې کوم څوک نه مني هغه د اسلام سوال ځوان د اړه خپل طالبان کوي. دا تاسو ته دې پوښتنه وکړي د دې خبره ومني. زما دا پیغام دی چې مسلمانان څه دي چې خلک دي د دې خبره ته غوږ ونیسي چې د اسلام خلاف کار نه کوي. دې په ګټه باندې دا هر څه هر خور هر سړی دی هغه دې خبره ته غوږ ونیسي او عمل دې باندې کوي په خلاف.
بلې، فکر کوم چې موږ کومه تخنیکی ستونزه لرو، موږ باید هغه حل کړو. تاسو څخه ډیره مننه چې زنګ مو راووهئ او ستاسو پیغام مو واخیستې. اوریدونکو، زه غواړم چې د سیف الرحمن صاحب په خبره کې تاسو ته اضافه وکړم چې موږ د دوی دغه نظر نه تاییدوو، دغه د دوی خپل نظر دی. د دوی په نظر چې هر څوک چې عالمان دي یا مفتیان دي، هغه د دوی خپل شخصي نظر دی. خو کومې ښځې چې اعتراضونه کوي په افغانستان کې، یا کوم کسان چې د باندې راوځي او خپل حقونه غواړي، هغوی وایي چې د دوی دندې له لاسه ورکړي دي، د دوی اولادونه للوژمري او دوی نور نسی کولای چې خپل ژوند ته هغه سی دوام ورکړي لکه مخکې چې ورکاوه. ګڼ خلک وایي چې ښوونځي د نجونو پر مخ باندې تړل سوي دي. دوی غواړي چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې خپل اولادونه ښوونځي ته ولیږي. نو دوی دغه خبره موږ ته کوي چې دا شایي په هیڅ داسې ځای کې نه وي راغلي چې د خلکو کو د حقونو د اخیستلو په خاطر یا د دوی د وژې ساتلو په خاطر باید د حاکمانو خبره دی ومنل سي. موږ د ازادي رادیو لاره د چارواکو او عادي افغانانو ترمنځ د یو پل کار کوو او موږ د چارواکو سره استاسي تماس قائمو چې تاسو د چارواکو سره خبري وکړئ، له هغوی څخه پوښتنه وکړئ، له هغوی څخه خپل تاسو باید ځنی کولای سي چې هغه حقونه چې تاسو غواړي د هغه په اړه باندې پوښتنه ځنی وکړئ چې کوم ستونزه وي، کوم مشکلات تاسو په خپل ژوند کې لري. د افغانستان د دولتي یا حکومتي ادارو سره ستاسو کار وي او هغه تاسو ته نه حل کیږي او مشکل درته رامنځته سوی وي او هیڅوک ستاسو پر خبره غوږ نه نیسي، نو موږ دلته په دغو پروګرامونو کې ستاسو تلیفونونه اخلو، ستاسو ژغ پورته کوو او همداراز موږ وخت په وخت باندې طالب چارواکي هم خپلو خبرونو ته راغوښتي دي. د دوی څخه ستاسو مستقیمه رابطه ورسره قائمه کړې ده چې اورېدونکي موږ ته زنګ وهي، له دوی څخه مخامخ مستقیم پوښتنې کوي د ازادي رادیو له لارې. په ډیری مواردو کې خلکو خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې بیا هم د همدغو پروګرامونو له لارې ژمنې هم سوي دي چې د مشکلاتو ته به رسیدګي کېږي او دغه ستونزې به حل کېږي، چې دا زموږ د خپرونو له یوه هدف څخه ده. او اوریدونکو، تاسو که غواړئ چې پر دغو موضوعاتو باندې له موږ سره خبرې وکړي، تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، پیغامونه راته پریږدئ، موږ به ستاسو هر ډول پیغام اورو او خبروي به. یعنی ستاسو هر ډول نظر چې وي موږ یې خبرو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده، فکر کوم چې یو اوریدونکی دی. بلې، ستاسو ژغ موږ ته راځي. وعلیکم السلام.
تاسو او د ازادي رادیو درنو مېلمنو اوریدونکو ته نیکي سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. ستاسو نوم څه شی دی او کوم تبصره لري؟
خیبر یم، له پکتیا نه.
خیبر صاحب، مهرباني وکړئ که تاسو کوم تبصره لري تاسو کولای شئ چې خبري وکړئ.
تبصره خدا دا خور جانې چې کله نه چې سیاسي بدلون رامنځته شوی دی، په ډېره هېوادونو کې سیاسي بدلون رامنځته کېږي، خو داس خو نه کېږي چې هغه تعلیمي مراکز وتړل شي یا د ښځو پر وړاندې کوم خنډونه جوړ شي. دا چې علم په نر او په ښځه پار ځای، نو د خپل حاکم دولت اسلامي امارات څخه موږ دا هیله لرو چې په راتلونکي کې د نجونو پر وړاندې ښوونځی خلاص کړي او هغه حقوق خزو ته ورکول کیږي باید هغه حقوق پر وخت خزو ته ورکړي، ځکه که حقوق ور نه کړی شي نو دلته د نوی نظام پر وړاندې هم خنډونه ایجادېږي، ځکه چې خزه حقوق واړي باید ټولنې په اساس هغه حقوق ورکړل شي چې د اسلام په چوکاټ کې وي.
بله خیبر صاحب، ستاسو ژغ نور نه اوریدل کیږي، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اوریدونکو، ستاسو پیغامونه به نور هم اخلو د دې خپرونې په جریان کې. اوس موږ هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، که دوی زموږ تلیفون پورته کړي د دوی سره به خبرې پیل کړو پر موضوع باندې. صافی صاحب وایي چې فوزیه وحدت خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. فوزیه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ. بله فوزیه جان، زموږ غږ تاسو ته راځي.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته فوزیه جان او خبرونه ته شرغ لاست.
مننه کوم، سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته.
سلامات اوسئ فوزیه جان. پر دې موضوع خبرې کوو چې شوځو وخت په وخت د خپل حقونو د غشتونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې کړی دي. له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د شوځو پر حق کار او زده کړو باندې بندیز ولګېدی او د دوی حقونه محدود شول د شوځو په خپل وینا باندې. یو ورستۍ لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود، دغه لاریون په تاو تریخوالي واوښت. د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې؟
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو او ستاسو محترمو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو، دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي. په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو. اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروستی اعتراض و چې د یو شمیر نجونو لخوا په لاره اچول شوې وې. موږ ووتلو، اعتراض مو وکړ. خبره مو دا وه چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنی یې دا ده چې ښځې باید په اجباري اجاب واغوندي. له دې ورهخوا نور محدودیتونه چې مثلا ښځې نشي کولی تر یوه محدودې پورې چې دوی ټاکلي دي په موټرو کې کینی، نه پوهېږم ښځې نشي کولی چې د موټر په مخ کې څوکۍ کې کینی. حتی ډریورانو ته دا ویل کېږي چې بې حجابه ښځې مه پورته کوئ، در حال کې چې تاسو که دا وسنجوئ هېڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري. یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه ښځه نه لیدل کېږي. حتی په جمهوریت کې هم ډېر کم و چې صادر یې نه درلوده. نور نه پوهېږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده. ډریوران یې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی. دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي، ښځې به دفترو ته نه ځي، ښځې به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا خو بې دغې نه څوک نشي وتلی، نارینه هم نشي وتلی، ښځې نشي وتلی. یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د ښځې حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري. په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري. نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې ښځې ووتلې خپل غږ یې پورته کړ.
بلې، که تاسو فوزیه جانې په دې اړه موږ ته ووایاست چې آیا تاسو په دې فکر یاست چې پر ښځو باندې د محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلی، بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعاله ونډه ولري د هېواد په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي، زده کړې وکړي چې ژوند ته یې پام سي؟
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا وسی چې دوی فساد لمنځه وسی یوسی، بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده. زه دا وایم چې ښه که تاسو د فساد لمنځه وړلو په هڅه کې اوسئ، یا واقعا هدف یې دا وسی چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي. یعنی دا یوازې ښځې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی ده په اداراتو کې، یا دا نه پوهېږم د دوی تعریف دغه خبره ما اوس ستاسو نه واورېده چې د دوی هدف دا ده. دوی په ټوله معنا باندې د ښځو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري. مثلا زه تاسو ته یو واضح مثال درکوم، په ښوونځیو کې نارینه نشته. هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندي کړي دي؟ په کومه برخه کې تاسو وینئ چې ماته وویلې چې آزادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډېره وه، اما ښوونځي هغه مشترک نه و په کابل کې چې د هلکانو او نجونو ښوونځي یو ځای اوسي، کاملا جدا وه. نو تاسو وګورئ دا واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري. په دفترو کې دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري. په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره بداوي چې دوی وغواړي فساد لمنځه یوسي. تاسو مور ته اشاره وکړه، د ټولنې د ترقی لپاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجیږي. په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزي کار کولی هغه برخې کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، مګر مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسي لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي، نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخې فلج دي، کاملا فلج دي.
فوزیه جانی تاس لمش سره د تلیفون پر لیکه باندې پاته سي زبرت تاس ترازم. اوس هم د شذو د حقونو فعال صوفیه اوریا لمش سره د تلیفون لاري وصل سوي ده. اوریا جانی مننه چې لمش سره خبري کوي.
سلام تاسو ودونکو مننه خیر.
صوفیا جانی تاسې هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو چې پور باندې د لاریون د ګډونوالو په وینا طالبانو د مرچو سپری وکړي. دغه لاریون کې تاسې چې ګډون کړی وو تاسې خپل تجربه کلم سره شریک کړئ چې تاسو سره څه ډول چلند وسو.
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګ امکار تاس مرچ او پښوله زه دغه نه فقط شاید لک فاصله مدلو د ډیر فاصله نه دلو د درې زره سپری او یو زل منګ ډیر مصروف او انجن ډیر مصروف ول فکر وکي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو د خاص خلکو له داسې عام مغنه نظامیان نه ول چیک چیک قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخې زه متوجي ولما سپری ډیر وړو وړ سپری ول یو د فایو شیندل مانجون ته ورس متوجي اوسې انجن ډیر جدي ونه نیو د فکر وک څه داسې خبره نه ده. بیا ما ورته غو ک څه بیا سپری دوی وخی د منګه هغه د یو امکار هدا خاموش نومیږي هدا خاموش سم مخې تلاړ لزی د شاته ومه د شاته وند ما په لاس کې کاغذ او ماسک می وخلې کاغذ می پستورګو نیو دا مخې ته لاړه دا مخې ته لاړه د سپری په مخ واغه وکړه. بل امکار مې د خوانه سمنډه وکړه په ټولو انجونه سپری وشیندله ډېر بد حالت په داسې حالت انجونه نور حرکت کولای نه سه. منګه بیا هم دوه انجونه منګه خوش کړل دا خلک څه پزما کولی دل دا انجونه څه ولې دل منګه بیا هم دا ما ورک ډېر انجونه ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خوله نو نو ټول سترګي وازول نه سوله داسې وړه وړه سپری ولا ډیر وړه ولا پلاس لیدل نه سو دوی پښه ولا نه پیګم اس د څنګه د خلک مسوله د ټول مسلکی خلک ولا ما داسې خلک هیڅ لیدل نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه دلو دل خاص لباس په ځان ولا او خاص موټر نه راکته سوله دوه د الکس او الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سوله دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجانه خو بيخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسه ول هیڅ لار لیدلې نو بیا هم ادامه ورکو بیا هم غږیږه او بیا هم د موږ بیا هغه خلک چې په موږ سپری وخله خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټرونه ورکس ول د ساحینه د ساحینه به خلاړل د دغه په ځای رنجر راغلل او اته رنجر نور راغلل نه پیګمس د څنګه بدنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مظاهره فقط شل دقیقې د موږ د مظاهره نه تر شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید دا موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وایي دوی ولې افشا کوي. نو زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکټه کې خاص بیرته زی دا کده منګه همکارانو باندې چې کده کده منګه همکارانو لته خدای نه خواسته دی غو دی جون هغه کده لبی ما د دې زو څو ورکوله
صوفیا جانی زموږ د همې ملمنې فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د شوزو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شوزو باندې تحمل نسی. عادي خلک داس فکر کوي په افغانستان کې چې شوزي اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي. تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا سي چې شوزي باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړي کړای چې کوم حجاب دوی غاړي واغوندي؟
مننه د منګه اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګه دی خبرو دی. منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پروند تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولې منګه معلومات نه راکوي، او منګه غوښتل صدا پوسو هغه ته دات خیو کو، او د منګه هغه زینب، زینب ولې وجر سوی ده، په څه جرم
بانی د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورې دونکي پوسی.
زینب غوله د بلچی اوسیدین کوله، او هم ژوند درلوده، خصوصي بانک کې کار کوه، د اقتصاد پنځه نه فارغه وره، یو عادي نجلۍ وه. هغه خو کوم سیاسي اړخ هم نه درلوده، کوم نظامي هم نه وله، کوم هغه هم نه وله. د هغه جرم څه دی؟ د منګه هدف دا اوس پوسو منګه د جرم څه اوس دا یو ژلله ولې دا څه جرم هغه سوی د منګه د حجاب، حجاب خبره د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو سه حجاب مخالف وو. د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه هغه ته نو ایس چادری ده، د منګه مخالفت چادری سره والې ده، منګه حجاب سره مخالفت نه لرو. منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو. د منګه مشکل برقه ده، برقه چادری د منګه مشکل دی، د منګه فرهنګ نه دی، د منګه غنه دی. دا طالب د سره وړي د پاکستان نه، نو بیګم د کم جنا غ خپلې پويږي، دا ټول خلک پويږي، عام شهروندانم پويږي، دا د منګه فرهنګ نه دی، او اسلامي حجاب هم نه دی. منګه فقط دا یو اړخه د منګه دی، یو برخه د منګه دی خبرو او د مظاهری دی، د منګه ټول برخه حجاب نه دی. منګه حجاب هغه د خپل تظاهرات نه هغه نه کوس، منګه موضوع ایجاب دی، منګه یعنی نور خبرې لرو، مثلا تحصیلات د نجونې دي، کار د ښځو او نجونې دي، او د منګه یعنی د تخیې ټول د ښځو هغه د برخې دي. منګه حجاب فقط یو اړخه د منګه د خبرو او د منګه د بدنامې ده. منګه د ټول هغه نه داس منګه مخالفه د حجاب اوس د خلک عام خلک وایي سي، د منګه زه خپل هم ډېر خلکو سره هم بس کوم چې منګه مخالف حجاب سره نه یو. بورقه د منګه فرهنګ نه دی، فقط ځین خلک وایي، ډېر خلک دي، مثلا عام خلک وایي د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیګم، د ما د بیبیانو تاسو چادري خولاند تکړه، د تاسو عزت د بیبیانو او د خورو مایند خدای نه دی، د چادري دا چادری هم داس د منګه په منګه تحمل سوی ده. منګه دا نه منو، نه منو چادری نه. حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی، چې احادیث کې چې د منګه د حضرت محمد هغه مسکو، منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو. منګه خو نه دی ویلس منګه د حجاب مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته.
مننه صوفیا جانی، سلامات اوسې. لمر سره دالته په ټلیفون باندې پات سیزه بیرته تاسو ته راځم. فوزیه جانی، دا موضوع ته بیرته راځم. د لاریون کتاس په دې اړه باندې مشته واس چې تاسو څه لامل سو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو ته راوځي، او باید لاریون وکړي، او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ژغ پورته کړي. تاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي ورسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیره مننه کوم له تاسو نه. دا شاید یوازې زما لپاره ونه وسی چې زما په ژوند کې د تغییراتو سبب شو د طالبانو راتګ. دا د افغانستان تر ټولو هغو ښځو چې بیرون کار کوو او دوی د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، د دوی په ژوند کې تغییرات رامنځته شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې معاش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هر خزی چې د خپل د کورنۍ مصارف پر غاړه، د خپل دولتونو مصارف ورکوي، د غوی پښون کې تابند تغیرات راځي. نو سعید چې خغلی مجاهد فوار وروي چې موږ دوی تماشونه ورکړی دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلن، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دیوی په یوه میاشت کې تاسو درکړي، څه رقم په دې معنی چې دونه کټ کړی دی یعنی دریمه برخه یې تاسو صدر کړی دا دیوی میاشتې ماش دریمه برخه مخصوصا ماته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم ماته د دریو میاشتو ماش دیوی میاشتې په اندازه باندې راغلی ده چې هغه زما لپاره اکتفا نه کوو دا یوازې دا خبره نه ده چې د ماش خبره ووسی موږ د کار څخه محروم شو موږ د تحصیل څخه محروم شو موږ د ازادۍ څخه محروم شو موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان یې له لاسه ورکړي دي په کور کې نارینه نه لري او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه وه په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي ښځې کار کوي
بله
ټول بیکاره دي
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو تستاس کیسې هم ووایو یعنی دا خو په عموم کې یو ستونزه رامسته سوې ده چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي دا کیسې چې فردي وي او خلک غواړي چې وایوري چې زموږ میلمنې له کومو ستونزو څخه تیریږي په خپل یعنی دوی ولې مجبور سوي دي چې باید راووځي خلکو ته دغه پوښتنه پیدا کیږي دغه ستاسو ستونزه چې تاسو یې یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده یعنی یو عمومي ستونزه ده خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووځي یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووځي او اعتراض وکړي هغه څه لامل سو چې تاسو باید راسی او خپل ژغ پورته کړئ
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده مخصوصا موږ چې زخپله شخصا وخت چې ما خپل دند له لاسه ورته د ازادي بیان په برخه کې ما تقریبا 12 کال لکه ستاسو په شان زه هم د یو مایتر شاکې نسمه د خلکو غږ می پورته کوو د عدالت خواهی غږ می پورته کوو د خلکو ستونزې می مسؤلینو ته اورولې وخت چې ما څخه محرومي کی زه په دې معنی باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو کله چې زما خاوند شهید شو لاغې نه وروسته زه د تلویزیون څخه هم په شلمه ورځ باندې منفک شولم کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحې کې وم هیڅ دلیل ما ته نه درلوده چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوئ په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو دولتي اداره کې زما مشتر بوسه پورې نه درکل شوی له دې څخه هم زه محروم شوم یعنی ټول معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی خمساره کول زما خپل په غاړه ده نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل کوم ګروپو کې چې و مثلا موږ حرکت خود جوش زنان ګروپ کې هم درنګ جنبش عدالت خواهی جنبش زنان مقدر پیر ګروپونه دي چې خزه پکې راټول شي دي وخت چې دی ګروپو کې ګورو چې د خزو د پاره د خزو د مصارف د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دی وګي پاتې نشي نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کو او خزه منسجم کو زه خپل یو د هغو کسانو څخه يم چې د وصل لپاره البته یو بل ګروپ څخه دی خاطر اغلم جنبش زنان مقتدر غړي د رهبری غړي توب لرم موږ سرکین استو مونږ فیصله وکړه چې مونږ په خپل غږ پورته کوو تر څو مونږ ترڅنګ نور هم جرأت پیدا کړي دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور له چا څخه ونه ډاریږي تر کله به مونږ په کور کې نو خپل غږ باندو خپل حق څخه دفاع نه کوو او دې ته به کینو چې مونږ ته مفت معاش راځي نور غږ نه پورته کوو اوس ډېرې ښځې ویره د دې لري چې غږ پورته کوو هغه معاش هم چې مونږ د دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی هڅه په ځای ده زموږ ځینې همکاران هم د اوس مونږ سره دي ماشونه نه راځي وای تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ ما ته هم څو ځلې دغه غوښونه شوې دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ ګوره چې تاسو ماشونه قطع کیږي او منفقی ته مو تصمیم شته دوه ځلې درې ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه علاقه مند نه لرم چې کار وکم ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم باید کار وکم زحمت وباسم ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده ولې بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووځو غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو نورې لارې مو غوره کړې مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو مدرسونه مو استفاده کړې ده کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده مکاتبونه مو استفاده کړې ده پارکو ته تللي یو باور وکړئ په ډېر هغه باندې مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ که چیرې ووایه موږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو موږ به یو نفر یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفره خبري هلته به مو زنګونه کول چې تاسو ووایئ موږ د دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو. هغوی به راننوتل او زموږ برنامه به یې کور کول. یعنی واقعا ستونزه لرو په هره برخه کې موږ، اما بیا هم موږ خپل غږ پورته کوو. دغه لاره مو غوره وګڼله چې موږ مبارزه وکړو او خپل غږ پورته کړو، نو ځکه بله لاره موږ ته پاتې نه ده. په خاموشي کې خو څه نه کېږي. سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنی ده چې یو څوک زموږ خوله بنده کړې ده یا هم موږ یې وژلي یو، نو سکوت به نه کوو. زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم، د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم، وېرېږم هم نه. زما دپاره څه شی پاتې نه ده. شاید زما غږ اوس د اوس لپاره ټول واوري. زما یو خاوند و، هغه یې مو وژه. ما ته څه شی پاتې نه ده تر څو چې زما غږ پورته کېږي. زه خپل غږ پورته کوم چې وژنې مې بیا د راشي ما هم ووژنې.
فوزیه جان، ایا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند د ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري؟
زه دا هیڅ هغه نه منم، بې رابطه نه منم، ځکه چې مخکې د مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود. تظاهراتونه شروع کړل، لاریونونه مو شروع کړل، موږ ته واقعا ګواښونه راته. زه دا هیڅ وخت داسې فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود.
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبریال و، که تاسو لطفاً په دې اړه زموږ اورېدونکو ته څه وایست؟
بله، هغوی هم کارمند تلویزیون و، د یو خصوصي تلویزیون تقریبا 15 کاله کار کړی و. ما هلته کار کوو، حادثه ورته پېښه شوه.
فوزیه جانی، شوزو موږ ته ویلي دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي، او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ سو. آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست؟
دقیقا دا یو څه وایم عامه خبره ده، بیخي مخصوصا د هغو ښځو لپاره چې دغه ډول پروګرامونه په لاره چي او رهبری کوي. مثلا د لاریون دپاره دوی اعلامیه لیکي، بیا مخصوصا هغه کسان چې ډارېږي خپل نمبر نه ورکوي. اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې به مو داسې پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول، دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو. د هغې تر آخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل چې د هغه له طریقه مونږ ګوښل کېدو. بیا مو لږ لږ ایسته کړه، خو بارهاو داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي، زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي، ګواښونه یې کړي دي، زموږ لاریون یې کنسل کړی. ډېر داسې شوي دي. یعنی هغه نه ده، له هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي، حتی برنامو ته هم نه وځي. کورونه یې تبدیل کړي دي، له یوې خوا بل ځای ته، بل ځای نه بل ځای ته، ځینې ولایتو ته تللي دي، او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي. ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي، ځینې هم پاکستان ته تللي دي، بدون د دې نه چې کوم کیسې نتیجه ورکړي یا څه، ځکه ورته تهدیدونه موجود دي.
مننه فوزیه جانې له موږ سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي. زه بیرته تاسو ته راځم. صوفیه اوریا له موږ سره بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده. صوفیه جانې، تاسو واوریدل چې فوزیه جانې وویل وای دوی د پیاوړو ښځو د خوځښت یو غړی ده چې په دری کې جنبش زنانې مقتدر دوی دغه نوم واخیست. زه فکر کوم چې په پښتو کې د پیاوړو ښځو خوځښت ورته ویلای سو. آیا تاسو هم د همدغه سی یو تحریک سره یا د کوم خوځښت سره یاست؟
بلی، او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم، هلته کار کوم. دماغه ګورئ؟
بلی، اوس تاسو ږغ موږ ته راځي. تاسو د عدالت غوښتونکو د افغان ښځو د شبکې یا خوځښت غړي یاست. د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي، د دوی اصلي هدف څه دی صوفیه جانې؟ آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډېر سول، که اوس دستي په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي؟
د منګا هدفونه فوزیه جان خو ویلې، د منګا هدفونه عمده هدفونه هم د دې ښځې انجونې ټول د تحصیل نه پاتې دي، کارمندان د دولت ټول، او هغه د د منګه اومده حساسي هدفونه د دې سبا د خزونه دفاع او کدي حقونو نه یو د انجونې سره درس نه پاتې دي د وظیفونه پاتې دي ډېر خلک په دې شایانه فکر نه کوي منګه توای ستاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو تماش تر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل امده مظاهره ته سزو شاید رنجونی اوس اقتصادی د بڼې نه هغه دوی پیسې نه لري چې د موټر کرا وکړي او راسي مظاهرې ته موږ داس خلک هم ځان سره داس نجونې هم ځان سره لرو د موږ هدف دا دی چې د نجونې بې سرنوشته پاتې دي دوی کارونه نشته ماش نه لري وظیفه نه لري او داسې نه دی چې دوی خپل ورونه ولري یا پلار ولري حتما د دوی ورونه یا همده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیرا غلې دي یا ورور یا پلاری دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سره نجونه دوی مثلا منګر ډیر خپل په وزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پرزم کې کار هم کوي او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسه تللی دی هیڅ کار کولای نشي او منګه کوخه کوه همیشه خپل په هر انوان سه په هر حالت کې خپل غږ جیب کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او رژیم ته سقوط کې منګه خپل غړی او هغه زین نه هدونه او جنبشونه هم دلودله واړه یا غاچ مگر د حکومت سقوط کې جوړې خزه ډیر سوله یعنی منګه لاس پلاس ورک او ډیر خلک دي مثلا خپل غواړي منګه سره ووسی هر څوک مشکل لري هر څوک یو درد لري دوی پويږي کومګه چوب کینو کچوب وسو حتمان په منګه ماغه بل راځي څو کله مخکې د منګ په مایند او په منګه هر څوک څنګه پیژنو د منګه هغه دی مخکې خلق دی منګ څه قصې کوي منګ نه غواړه هغه حالت په منګه راسي او باور وکړه منګه په خپل جنبش کې د سنجونې او خزې لرو باور وکړي چې د هر حالت نه د خپل د ځان هم تیر دی د هر هغه دی وایي چې باید انجونې حقوق باید پامال نشي باید انجونې خپل مستقلیت ولري باید مستقله اوسي او انجلۍ د طالبان خو وایي چې باید انجلۍ مستقله او نه اوسي خزه باید مستقله او نه اوسي باید محرم ولري باید خزه ما اته باور وکړي ما د ډیر خلکو لویان نه دم دغه امارات او خلکو نه ما ورېدلې دي ما ته ویلې دي چې ته څه کوي کار تب څه په درد لګېږي لاس میړه وکړه میړه درته راوړي ډوډۍ راوړي درته کالي راوړي ځای دې برابروي ټول شی دې ته څه اړتیا لري ست کار وکړي مثلا وایي که یو ښځه کونډه اوسي وایي لاس درې میاشتې عدت دې پوره سوی ولې میړه نه کوي ولې واده نه کوي داسې خبرې دي داسې ستونزې دي نجونې پوهېږي څه د منګه یعنی که منګه خاموشه اوسو که منګه بیا هم د دوی خبرو ته باور وکړو پوهېږو څه یو ناګهاره سرنوشت د منګه په انتظار دی ځکه منګه همدغه هغه دی چې منګه باید غږ جیک کړو باید خپل حق حقوق باید ثابت وساتو او باید مبارزه وکړو ورسره همدغه یې وخت دی که ونه کړو بیا هم هماغه بدبختي او هماغه ناخوالي
صوفیا جان استاسی مطلب دا غدی چې یعنی کشه دی ولاړ سی واده وکي مجبور کیږي چې د داس چا سره واده وکي چې هغه پیسې دار وي پیسې ولري او مجبور درې څلور میرمنو والا خلکو سره ودونه وکي نو دغه څنګه کېدلای چې دغه پاتې دی او د دې ستونزې مخاوني ونیول سي افغان نارینه ولې په دغه اړه باندې ژغ نه پورته کوي ولې ستاسو سره نه یو ځای کیږي ولې اعتراض نه کوي چې موږ نه غواړو چې شل میرمنې وکړو ښځو ته باید خپل حق ورکول سي چې دوی د کار اجازه ولري خپل ځان ته پیسې وګټي او پر خپلو پښو باندې ولاړې پاتې سي چې نه یوازې د خپلې کورنۍ بلکې د دې هیواد په پرمختګ کې هم ونډه ولري او بل دا چې د یوه انسان او بل انسان ته محتاج کول په دې اړه باندې ولې نارینه غږ نه پورته کوي
اصلي خبره خو هم دغه ده، اصلي خبره د منګه هم دغه ده، ولی د نارینه چوپ دي، ولی دوی چوپ ماته د منګه پلارونه د منګه ورونه ولا وای تاسو غلط کار کوي، تاسو غلط کار دی، مونږ ته وای د تاسو غلط کار دی، وای هغه د امارات خلک رښتیا وای، امارات وای نفقه په سړی ده په نارینه ده، باید تاسو ته نفقه راوړي، نفقه درکړي، تاسو ضرورت نه لري څه کار وکړئ، تاسو هیڅ دا مفکوره د ما فامیل هم لري.
نو کده چا د خوشی واده نه وي
کوڅې ته نه ځم.
بله کده شته د خوشی واده نه وي صوفیا جانې، کده یو شته په خپل واده باندې خوشاله نه وي، دا خو جنسي تیری راځي، دا خو نکاح نه راځي.
اوکې همدغه دی، دوی خو وایي وایي تاسو باور وکړئ په خدای، دا منګه سوایو مثلا یو انجلۍ سوینې فارغه تحصیله ده، وایي ته ولې واده نه کوي، ولې ته مجرده یې، ډېر داسې جدي ګواښي، ډېر جدي در سره خبرې کوي، ته ولې واده نه کوې، ولې واده نه کوې سراغلی کار پسې، ولې ته غږ جګوي، باور کوی ما ته وایي د امارت خلک ما ته وایي، زه یو پښتنه یم ما ته وایي ته پښتنه یې، ولې د منګه هغه نه کوې، دفاع نه کوې، ولې ته نورو نجونو سره یو ځای کوې، ولې د دوی سره غږ جګوې، د پښتنو نوم دی ولې په ځمکه واخلې، د پښتنو نوم خو دا نه دی چې منګه بیکاره کینو ښځه نه یو، د پښتنو نوم به منګه په ځمکه واخو.
بله طالبانو په خپل ویل دي چې دوی د یو قوم یا د یو دوی ژبي استازي توپ نه کوي، او نه هم دوی د پښتنو په نوم باندې راغلي دي، بلکې د اسلام په نوم باندې دوی وایي چې راغلي دي. نو د طالبانو او د پښتنو ترمنځ باید دغه توپیر درک سي، او خلک باید په دې باندې پوه وي چې پښتانه طالبان نه دي، طالبان خپل یو تحریک دی، او هغه خپل ځان ته خپل هغه افکار او ایدیالوژي لري چې هغه د هغې نظریې له مخې پر مخ ځي. صوفیا جانې، ستاسې د همدې خبرې په دوام باندې به د فوزیه جانې څخه پوښتنه وکم. فوزیه جانې، دغه څومره لوی ستونزه کېدلای سي د ښځو لپاره چې په داسې حال کې چې د احصایې له مخې د افغانستان تر نیمایي نفوس زیاته ښځې دي، او په همدې حال کې ګڼ خلک مړه سول، د ګڼو کورنیو نارینه خپلوان مړه سول، اولادونه یې زامن یې او نارینه یې له لاسه ورکړل په جګړو کې، چې دا یوازې په نظامیان نه و، د افغانستان چې درې لکه پوځ او غبیا د مینځ ولاړی د طالبانو خواته هم